السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب څلورویشتمه او د نومبر پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي کوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا او اکوادور ته مرسته کېږي. خبر پاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې، د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د افغانستان د کاري ډلې مشر عمران خواجه رسنیو ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي ټولو ته د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو به ورته عواقب ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې ویلیام برونز او سرګی ناریشکین پرون په انقره کې سره کتلي. د بایدن ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیه پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسانو وژل او تر اتیاو زیات نورې ټپیان کړل. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحه کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به د نومبر په 6 نیټه پیل شي. دا وو خبرونه په دې نیم ساعت کې. د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړي.
موږ له دغه لارې هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي د امنیت شورا ته منعکس کړو.
د پاکستان په سند کې د بندشو افغانانو شمیر 1500 ته ختلی. یوې بندي میرمنې ازادي رادیو ته د زړه غوټي خلاصې کړي.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو مس نه پرې دی بندیان یو ځابل زم بندیان کوي دا خل نه علاج دی نه علاج نه مونږ راغلی.
د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملی کړي. آیا دغه پریکړو ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري.
او د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی آسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي.
هیله مندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی ښه لوبه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوی. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه افغان خځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقوقو محرومي شوی. تفصیل یې له سفی الله ستانګزی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حال خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالبه است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوې دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونې یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغو افغان ښځو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړي فوزیا وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پریښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولی شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدف یې هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولی د امنیت شورا ته منعکس کړو.
که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منی شوي او طالبانو ډېری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابره زیاتې کړي. دغو ټولو پرېکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه هم پارولي، خو طالبان له خپل دریزه لا نه دی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج زافیر کارن ډیکر پارکونو ته د ښځو د ورتګ د منی کولو حکم غندلی. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د ښځو د ورتګ بندیز به د ښځو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ښځو حقونه او په ښځو پورې اړوند یو شمیر نور موضوعات د افغانستان داخلي مسایل یاد کړي او ویلي دي چې بهرنیان باید په دې مسلو کې لاسوهنه ونه کړي، خو له دې سره هم ښځینه فعالانې پرله پسې له نړیوالو غواړي چې له طالبانو د دوی د حقونو غوښتنه وکړي. خځې شکایت کوي چې د طالبانو د سخت تګلارو لمړنۍ قربانیان هم دوی دي. بلورته په یو نوې اقدام کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لمړی یې ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیراتو باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي، او د دقیق شروط په موجودیت سره د تطبیق ور دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده: الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاګانې په شبهو باندې ساقطيږي. ډیر ځلی حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعدو باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات دپاره تعین شوي دي چې ډیر ځلی صرف د تهدید مسئله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودی مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه والي مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دوری وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایداری کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتی احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوي چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریع حدود او تعزیراتو او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکر کوم په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفاده ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څو شیبو لپاره ورځو پاکستان ته. د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالت کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زرو ته رسیدلی دی. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شوو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شوو افغانانو د تازه شمیر او حال په اړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو، دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زیات تر زره د دې ځینې اوبات اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه میلاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شوو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شوو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځایه دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه یې خوشي کوي.
دا دیواره چې کوم چې را دیږي ما مونږ د پیسې واخلې په ځمواداري مونږ تاسو بیا یو راموري پولیسان ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې دوه ځای درې ځای مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشي کوو بدام خوشي کې بل وخت راته ودرېږي مونږ ته اړې ته راولي ودانه کې دیواله کوله مونږ دوه درې ځای خرچ چې راشو بیا دا حال ده په مونږ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات له تیرو شاوخوا څلور میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزا او پاسپورت نه لري د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه د خبرداري هم ورکړی چې له ویزې پرته بهرني ادبا د دسمبر تر یو دیرشمې وخت لري چې له دغه واده ووزي کنه او بنیول شي او ممکن تر دریو کلونو بندیان شي د پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي
په سند کې د نیول شوو افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي چې هغه تل له بندیانو سره چې ماشومان او ښځې هم پکې دي سم چلند نه کیږي او ستونزو ته رسیدګي هم نه کیږي له اغلی کاکړ سره سفی الله ستانگزی د امریکا کړي
کراچی او جنگ شروع کی تقریبا دا ٹائم پر لسو نو وختر کیندل لسو پوری بندیان دی زیات شمیر د خزو ماشومان دی
د طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشکولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبلی لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅه نتیجه ورکوي کسنګ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسی وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلل شوی دی د والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلل شوی دی نو سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی چې مونږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزا یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې را خوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تېره کړه بیا را خوشي شولو
نه دا د خصي په مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد لهواد تلاړ شي نو دا به تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کلم سزا ورکړي ده نو دا د وکیلانو یم چې هغه سزا یو میاشت راکمه کی
او تاسو له دې ماشومان او خزو سره لنګدي کتلې د دوی وضعیت څنګه ده دوی څه وایي په ویډیوګانو کې خو دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلې دي تاسو ماشومان ښکارا کوي پکې
مونږ چې کلم د دوی خواته وښه نو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر دره د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران دي هغه ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاويږي اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو او زنانا تشبیه تاسو پولیس والا ته ورکه هغه تاسو ته د دوایان راوړي په
د افغان نیول شوو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس ورځو د ته چې په پاکستان کې قاضیان د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ غړي علي وزیر خوشی کېدو ته نږدې شوې دي او ضمانتونه یې هم مخ په خلاصېدو دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پېښور هایکورت د بنو سانګي په قامي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا یې د لس لاکو روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې دي
نن د علي وزیر د یو میرم شچې ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر کې دای په کراچي په جیل کې بندیوان رشید خان در مخیل ارگو کو دا کیس وزو سر اسسٹنٹ پا ادھر ادھر بے ایس پا ہری ٹیم سے اناؤنس کا حکومی اناؤنس کا وہ 10 لاکھ روپے ایوز بندے دا زمیناتی اوکو
علی وزیر چی پا کمار استائی مقدمہ کی زمانت منظور شوے دا حق دا وکیلانو پا وینا دا مقدمہ دا علی وزیر پزد دا شمالی وزیرستان پا میرم شاہ کی پا کال 2000 شلم کی دا لوڈ سپیکر ایکٹ پزد در شوے وا چی دا بنو یو عدالت پا کی بیا علی وزیر اوختے وو اور روان کال پا جنوری کی هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو ترهه غری زد عدالت کی خواص کړي وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پیښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو رستوبه یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي ورستو له هغه با علي وزیر د کراچي لزندانه خوشي شي.
کراچي خال په سلور وړو کې ضمانت شي وي کم کیس کې شي ده په خور نیول او راوسته وو هغه کیس بری شي ده و چې کله د میران شاه عدالت دلته کې ده د خلاصون اورډر چې ریلیز اورډر ورته وای اگر اولی کې چې سپریډنت کراچي تا نو ده به خوشي کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر 14 په ټویټر لیکلی چې برستۍ قضیه کې د علي وزیر ضمانت شوی دی. منظور پښتین بیګا د نومبر 14 ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلی دی دا بې ګناه ده. په پی ټی ایم باندې فایر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې فایر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستي ادارې او جرنلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي خو د علي وزیر په ضد په کراچۍ او میرمشاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستي ادارو په ضد ویناګانی کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي، نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو په خپل غږ ستاسو پیغامونه راټول کړي دي. د فوټبال د سبانۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو چې تر 14 کلنو کچره لوبډاله سبا له ازبکستان سره مخامخ کیږي. دغه لوبډاله فاینل ته هم نږدې شوې ده. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. له دې جلا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې هیبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیې په غور وڅېړي. هغه دوسیې چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال له اګست څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیش او تون چلن به نرموي چې د 1988 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه. خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وایي ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. افغان ټیم تر دې مخکې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړې. افغانستان که څه هم کومه لوبه نه ده بایللې، خو له دې چې کوربه تاجکستان خپلې دوه لوبې په خورا زیاتو ګولونو ګټلې په جدول کې لومړی ځای لري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلنو څخه د کم عمر ټیمونو په اتلولۍ جام کې شوې لوبه ته په کتو د دې تمه زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپله کړي. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ دعوی لري 1-0 وګاټه، او بیا یې په دویمه لوبه کې د دوشنبه پورز د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې له مخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون وایاند فیروز مشوف دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
د نیکمرغه شپږ امتیازونه لرو. د اتلولۍ ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبې موږ د اتلولۍ د مدعیانو په توګه معرفي کړو. اوس ډیر چانس شته که څه هم دوه لوبې پاتې دي، خو ملي ټیم خپله وړتیا وښوده. چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو، او که یې وګټو نو د جمعې په ورځ به د اتلولۍ په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربتوب د نومبر له 9 پیل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان دو لوبو کې 14 ګولونه وهلي او په شپږو امتیازونو لومړی ځای لري. افغانستان هم دو لوبي ګټلې، خو لدې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینې ورزشي کارپوهانی اندېښمن کړي چې ښایي د افغان لوبډلې د اتلولۍ مخه ډپ کړي. له دې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 14 کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلي وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم هیله مندي شته چې افغانستان د دوه نورو ټیمونو چې پاتې شوی هغوی سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلوب وکړي. کچیرې افغانستان وګټي نو اتلولۍ د افغانستان په طرف باندې راځي. کچیرې یوه راتلونکې لوبه وبایلو نو چانس د اتلولۍ به افغانستان لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د ښو لوبو هڅه کوي او د خپلو شاګردانو ډاډمن دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو ورو ورو ورسیدو د دغه خبری مجله د پای شیبو ته زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. خو د خبرونې لږې شیبې پاتې دي، راځئ چې په دې برخه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه واورو چې په بیلابیلو ستونزو مو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
زه شفیع الله، کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو به پیغام پرېږدم. د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده، د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د زپري په نامه کلی ده. د دې سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښتو. سلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې قبول کړئ. زه محمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ خو دا د پاسپورټو غټ مشکل لرو، باید چې د پاسپورټو دفترونه خلاص شي، ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو، موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. ورې مو خلک په تنګوي، ځکه چې ډېر کسان دي موږ نیولي دي ورې په پاکستان کې، نو هغه بې اسناد خلک دي، اوس سره اسناد نشته، نورې بندیان کړي دي، نیولي دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپلې ویزې واخو په آزاده توګه باندې ولاړسو.
د ما د طالبانو څخه، د وزارت معارف څخه، د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوئ، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوئ. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروئ چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. خود آزادی ریڈیو ٹول اور جن کا اوکار کون کو سلام وړاندې کوم. محمد اسلام ہمت هم د نیمروز ل دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د امرست پر برابر مې ورو یو خبر درته کوله چې د امرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.